سپینی خبری
رکو راست
سپینی خبری
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستوری مشی حفیظ آصفی صاحب اوزوزی با خادم بخبرونی قربانیو د سپین خبری یا رکو راست پروگرام اوریدو ته په خیر راغلی قدرمن اوریدونکو قطر ویلی دی چې په افغانستان کې به د امنیت ثبات سوکالی او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ د پاره خپل هڅو ته دوام ورکړي طالبانو د قطر د هیئت نغښتې دي چې د نورو هیوادونو سره د دوی ترمنځ د اعتماد د پیدا کولو په برخه کې زیاته همکاري وکړي
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان که نزدیک به 21 ماه میگذره ای اولین بار است که صدراعظم قطر به افغانستان سفر کرده و با مقام های طالبان دیدار کرده
نن همدغه مسائل د خبرونه د ملمنو سره راسپړو خو اول تاسو ته بلنه درکو چې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوان قطر وای چې په افغانستان کې به د امنیت ثبات سوکالی او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي دوه دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې پرون د قطر د لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی په مشرۍ پلاوی په نا اعلان شوی سفر کندهار ته ولاړ او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبرې وشوې چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي بل لور ته د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي په دې غونډه کې ژمنه وشوه چې د کابل او دوحې ترمنځ به تماسونه پراخیږي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال له ښځو او نجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث د جوړېدو غوښتنه وکړه ټاکل شوې چې دا غونډه راتلونکې اونۍ په واشنگټن ډي سي کې جوړه شي په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیره رویا رحماني او پخوانی افغان ډیپلوماټه هدیه امیری ګډون وکړي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملخانو په اړه اندېښنه ښودلې د بغلان ځینې اوسیدونکي وایي له پسرلي راهیسې یې ملخان پر للمي ځمکو ورپول دي او هلته د شته کروندو تر خوړلو وروسته یې اوس د دوی اوبیزو کروندو ته مخه کړې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او خبرداری ورکړی چې د افغانستان د شمال او شمال ختیځ په اتو ولایتونو بلخ کندوز بدخشان بادغیس بغلان سمنګان سریپول او تخار کې ملخان د ودې په بیلابیلو پړاوونو کې لیدل شوي په افغانستان کې د یادې ادارې استازي ویلي د افغانستان د غنمو د تولید په مرکز کې د مراکشي ملخانو د خبرېدو راپورونه ستر اندېښنه ده او زیاته کړې ده دغلته مراکشي ملخان 150 ډوله بوټي خوري چې په ډله کې 50 د خوړو تولیدونکو بوټي دي خو د افغانستان د کرنې وزارت وایي د کال له پیله د افغانستان په 13 ولایتونو کې پر کاروندو د ملخانو د بریدونو د مخنیوي لپاره تدابیر نیولي د پاکستان پاوز رسنیز دفتر آی اس پی آر وای د پاوز لوري د پاوزي واکمنۍ یا مارشل لا رامنځته کولو په تړاو ګنګوسي به بنسټ دی د پاکستان پاوز لوري په دې حق له یو اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستانی دفاعي ځواکونه د خپل مشر تر مدیریت لاندې یو موټی دي د پاوز په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې هیڅ یو پاوزي افسر استعفا نه دا ورکړي او په دې حق له ګنګوسي رد کړي د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکړو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکینه صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقيب څخه خوش شو د لاهور په لور روان شو په دې اړه زما همکار راپور راکوي
د تیر شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سره مخکې ته وویل چې فوزانو د نیولې نه و بلکې اختطاف کړو بل لور ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ستره محکمې په پریکړه انتخاب کړل ستره محکمې په نوې چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبه څوک نشي نیولې د عمران خان ملاتړو د خپل مشر ته نیولو وروسته خونړۍ مظاهره کړې وې متي الله عابد امریکا غږ آشنا راډیو
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي په خلیج کې خپل پوځي حضور وروسته تر دې پیوړی کړي چې ایران په وروستیو میاشتو کې سوداګریزې بیړۍ د فارس خلیج په اوبو کې ګرځولي او تهدید کړي دي امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ ویل چې په بحرین کې د دوی په یو پوځي مرکز کې پر دې کار روان دي چې د هرمز په تنګي کې د کښتیو او الوتکو ګزمې زیاتې کړي. د امریکایي کښتیو قومندان براډ کوپر په یو بیان کې ویلي، په غیر قانوني او غیر مسؤلانه توګه د ایران له لوري د سوداګریزو کښتیو د ګرځولو او نیولو مخه باید ونیول شي. د ترکیې ځواکمن ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو داسې اپوزیسیون پر وړاندې سختې ټاکنیزې سیالۍ کوي چې ټول د پر ضد د یک شنبه ورځې ولسمشیرزو ټاکنو ته یو ځای شوي. د اردوغان سیال کمال قلیچدار اوغلو د جمعې پر ورځ د خپلو ګڼ شمېر پلویانو په منځ کې داسې حال کې راڅرګند شو چې سیاسي متحدین یې هم تر څنګ ولاړو. د ترکیې اپوزیسیون سیاستوالو اوسنۍ تلواله بې ساري ده. په داسې حال کې چې انقره کې د باران څاڅکي ورېدل، نوموړي د سولې او ولسواکۍ بیا پلي کولو ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د ایټالیې پلازمېنې روم ته ولاړ شي. بل لور ته روسیې په بي پیلوټه ډرون الوتکو یو ځل بیا د اوکراین پلازمېنه کیف او یو شمېر مرکزي او جنوبي ښارونه په نښه کړي. د راپورونو له مخې د دې بمباریو له امله وسایل تخریب شوي. دا په نږدې دوه اونیو کې شپږم ځل دی چې روسي ځواکونه پر کیف د ډرون حمله کوي. له اوکراین را رسیدلي راپورونه وایي چې اوکراینی پوځیانو په بخمود کې چې له میاشتو راهیسې جګړه پکې روانه ده پرمختګ کړی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
د سپین خبری یا رکو راست پروگرام قدرمن اوریدونکو، بیا هم د خبرونه اوریدو ته په خیر راغلی. ستړي مشي حفیظ آصفی صاحب او زده با خادم د خبرونه قربانی یو دو تنه ملمانه لرو. سید بلال احمد فاطمی صاحب د نړیوالو سیاسي چارو کارپو او په ترکیه کې د پوهنتون استاد آصف مبلغ صاحب. دوی خپل نظریات او تحلیلونه وایي د ټاکلې مسلې په ارتباط، او موضوع خو مخکې مویل شو یو ځل بیا به دا موضوع وایو درنو اوریدونکو چې قطر وایي چې افغانستان کې به د امنیت، ثبات، سوکالۍ او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره هڅو ته دوام ورکړي. نو موږ نن دا غواړو د خپل ملمنو سره مطرح کړو چې د دې هڅو ادامه به د افغانستان په وضعیت کې څومره بدلون راولي، څومره به وضع ښه شي. او بل مسله دا ده چې دا اول ځل دی چې خطر صدر اعظم قندهار ته تللی دی. اول ته د طالبانو د چارواکو سره کتلی دي. او اوس نو مسله بل دا ده چې آصف صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې دا به څومره ګټور وي دغه سفر.
بله، در رابطه با همین مسائل مرتبط با سفر هیئت قطری به افغانستان صحبت میکنیم و ابعاد مختلف شد با مهمانای محترم دکتر آصف مبلغ استاد دانشگاه در ترکیه و آگاه مسائل سیاسی و جناب سید احمد بلال فاطمی تحلیلگر مسائل سیاسی در میان میگذاریم. پروژه برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای مبلغ سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را بشنوید.
با سلام و درود خدمت شما جناب آقای آصفی، همکار محترم شما و مهمان محترم شما و مردم شریف افغانستان.
تشکر. جناب آقای فاطمی خوش آمدین به برنامه، صدای ما را دارین؟
بله، سلام آقای آصفی، سلام به شما خانم زیبا و همچنان مهمان گرامیتان و بینندگان و شنوندگان برنامه صدای امریکا.
بله، تشکر از حضور هر دو مهمان محترم.
آصفی زه محترم مننه. درنو ملمنو، تاسو دواړو ته خره لاسویم. ستړي مشي په خیر راغلی. مننه چې زمونږ بلنه منلې د خبرونه ته راغلی یاست. نن به ستاسو تحلیلونه او نظریات په دې برخه کې وورو چې د قطر او د طالبانو ترمنځ همکاري وي باید زیات شي او زیاته همکاري غوښتي ده. صدر اعظم د استخباراتو رئیس د قطر هم داشن دوی راغلل، او په قندهار کې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره وکتل، په ډیرو مسایلو وغږیدل. خو څه چې بهر مطبوعاتو کې نشر شوي دي، هغه دا دي چې وایي په دې مسلو کې د افغانستان بشري وضعیت او امنیت او ثبات دې مسایلو باندې بحث شوی دی، او قطر ویلي دي چې دوی به خپلې همکارۍ زیاتې کړي. نو طالبانو بیا د هیئت نه غوښتنې د قطر د صدر اعظم نه چې باید دوی همکاري وکړي او همکاري نور د برخه کې زیاته کړي چې د طالبانو او د نورو هیوادونو ترمنځ یو اعتماد پیدا شي. زه په لیور کې غواړم چې دغه خبرې چې قطر وایي چې امنیت او ثبات او سوکالي او د خلکو ژوند او بشري حقوق دي مثلا کې به وي مونږه هڅه ته دوام ورکو، ستاسو ته مو توقع ده چې په کومه برخه کې به دوی وکړي رښتیا هم دومره همکاري وکړي چې سړی وګوري چې رښتیا په وضعیت کې بدلون راځي؟ مبالغ سم
شما از آقای
ما سوال مبالغ سم تر اجازه فرقی
رقم کنه برزی که ما یک سوال دیگه داشتم.
اوکی خا
بسم الله الرحمن الرحیم، نیوزل بیا طول تا سلام و احترامات تقدیم موسی. زو فکر کوم چې نن سبا د دیپلوماسیاسی نفت ولاړی چې کیږي په ظاهره باندې د هغې بینالمللي کور داسې ورکول کیږي چې فضلا اوس دا متقي چې لاړه د چین د وزیر خارجه سره وکتل، نو مونږ تاسو ته دا وویل شو چې دې کې به ترانزیت مسله ویل کیږي او دې کې به د افغانستان اوس د قطر هیئت چې راغلی دی هغې کې دا ویل کیږي چې فضلا دې کې به د بشري مرستو خبرې و دا د
امنیت او ثبات و دا و دا بله
په اصل کې واقعیت دا نه دی خبر دینه ډیره زیات جدي دي. دا راتک د متقید هغه راتک چې په اسلام آباد کې دواړو سره بالکل رب لري او دغه د نتایج په اساس کې دا راتک شوی دی او دا د دې خصوصیت دا دی چې دا چې کابل ته صورتونه نیو مستقیمه د قندار څخه لاړل او د قندار ته غوښته چې دراسن د هغه مشر سره خبري وکړي هغه کې دی موافق شوی نه دی، د لیدنه صرف د مولوی حسن اخوند سره شوی ده او د مالته چې کوم ځی علاقه مسائل چې خوفیه دغه شوی دي، ځکه چې دا حیات څنګه خپل صدر اعظم د قطر او رئیس استخبارات باندې مشتمل نو دي کې مایکل شروډر د سی آی ای غړی او د قطر کې د هغه د ډیپلوماټیک استازي د افغانستان لپاره هغه هم په دې حیات کې وو. نو دا عادي سفر نه دی، د فکر کوم چې ډیر عمیق تاثیرات به وروسته راووزي او د امریکې د هغه خارجه پالیسۍ چې په منطقه کې لري د هغې په اساس باندې شوي. نو دې پالیسۍ دا وضاحت ورکړم، زه به لږ سره یو شاته ځم.
اگر خلاصه جناب آقای فاطمی وقت ما 40 دقیقه است، اگر خلاصه تشریح بیتین خوش میشه. تشکر.
خب مجبور هستیم چرا که شما ما را به همین میخوایم که
اما right to the point، اگر راست مستقیم بگنین بدون بکراوند، بسیاری وقت بکراوند شنونده ها همه آگاه هستن، اما خب بفرمایید.
اگر ما بکراوند نگویم امیل گپ دگر را که بزنم، شما خودتان میگین که ایره به کدام اساس میگی؟
بفرمایید.
خودتان همین سوال ایره به کدام اساس میگی؟ ما باید اساس شو بگویم؟
بفرمایید.
درست نیه که رقم
بفرمایید، اگر فرصت ندارین سوال از آقای مبلغ بکنم.
برین سوال تانه کنین. من نمیم
جناب آقای مبلغ، هیئت قطری آمدن بر اولین بار، نخستی که چرا ایالات متحده امریکا تمام بازدیدها تمام نشستها در قطر صورت میگیره و ایالات متحده امریکا چرا چنین مأموریت را به دوش قطر انداخته و اگر انداخته به چی دلیل؟
به همون شکلی که شما هم در جریان هستید، وضعیت اجدار و مریض حکومت طالبان بدون مشروعیت داخلی و بدون مشروعیت بین المللی با اختلافات بسیار شدیدی که در میان خود طالبان وجود داره قابل تداوم نیست. شما میفهمید که امروز از چند دست طالب ما میتونیم گفت بزنیم، طالبای نزدیک به ایران، طالبای نزدیک به قطر و آمریکا و طالبای مربوط به پاکستان. بنابراین من فکر میکنم که مجموعه هایی که در قطر هستن، مثلا آمریکایی ها میشنید صدای مرا؟ بله؟
مبلغ سبس ستاسی خبری نشری که میره بانی اوکی.
بله
صدای مرمیش نویم.
صدای شما را میشنویم. از انجینیر برنامه میخواییم.
بله
آقای مبلغ بفرمایین.
بله
بفرمایید. باشید که
صدای مرا میشنوید؟
بله صدای شما نشنید میشه، بفرمایید.
بله خب، به همین دلیل من فکر میکنم که مجموعه هایی که در قطر هستن از طالبا با همکاری کشورهای مثل قطر و همچنین با چراغ سبزای را که ایالات متحده آمریکا نشان داده، در پی هستن که به یک شکلی وضعیت را به سامان برسانند و امروز حضور مجموعه های قطری در قندهار میتونه پیام رسانی باشه که در صدد هستن قطری ها و آمریکایی ها که به یک شکل ارتباط را با ملا هیبت الله که معمولا گفته میشه به ایران نزدیک هست و حتی مجموعه های حفاظتی ملا هیبت الله را ایرانی ها در حال ترینش هستن با اونا خود را نزدیک بکنن و وضعیت نابسامان طالبا را به شکل سامان ببخشن. من از این لحاظ من فکر میکنم مهم هست بیانیه را قطری ها صادر کرده از او به نام حکومت موقت جمهوری اسلامی افغانستان نام برده شده.
بسیار معذرت میخوایم جناب آقای مبلغ، پروڈیوسر برنامه یک جنجال تکنیکی داشت که ما متاسفانه قسمت اول صحبت های شما را نشنیدیم، اگر دوباره صحبت بکنه.
خب امیدوارم که صدای مرا بر رسایی بشنوید. میشنوید؟
بله بله فعلا کاملا.
من عرض کردم که به دلیل تداوم بحران مشروعیت حکومت طالبان هم از لحاظ ملی و هم از لحاظ بین المللی، به دلیل وضعیت اسفبار انسانی در افغانستان و همچنین پایگاه های روبه زیاد تروریست ها در افغانستان، طالبان مختلف در صدد ای هستند که بتانند راه حل را برای معضل پیدا بکنند. ما امروز از یک دست طالب یک دست نمیتانیم گپ بزنیم. مجموعه های بسیار به ایران نزدیک هستند، حتی صحبت میشه که مجموعه های حفاظتی ملا هیبت الله و ارتش 40,000 نفری هیبت الله ایرانی ها در حال ترینش هستند. طالبان قطری را داریم، طالبان مجموعه پاکستانی را داریم و پاکستانی ها میفهمید که به کسان مثل حقانی ها بسیار نزدیک هستند. بنابراین من فکر میکنم قطری ها و طالبان آمریکایی در حقیقت و خود آمریکایی ها در صددی هستند که پل را به سمت ملا هیبت الله بزنند و یا با تهدید و یا با تکمیه به شکل سیاست های خودشان را پیش ببرند. حضور هیئت قطری و نامی که اونا در اطلاعیهشان درج کردن به نام حکومت موقت جمهوری اسلامی افغانستان، برخلافی که طالبان سیستم حکومتیشان و امارت نام میگذاره، خودش معنادار هست. من فکر میکنم که تلاش های از جمله سوی قطر در جریان هست تا به چارچوب نظام طالبان هم شکل روی دیگری داده شود تا شاید از این طریق مقبولیت جهانی پیدا بکنه و بعد به سمت یک نوع به اصطلاح شناسایی بین المللی پیش بره.
تشکر جناب آقای مبلغ. یک مسئله دیگه هم هست، طالبان از هیئت قطری خواستن تا میان اونا و کشورهای دیگه اعتماد سازی کنن. اعتماد سازی به چی مانه؟ آیا زمینه های برسمیت شناخته شدن از قطر خواستن که با کشورهای دیگه در میان بگذارن و میان جگری بکنن؟
یقینا طالبان امروز خودشان را بیشتر از هر زمان نیازمند به اصطلاح مشروعیت میبینند. مخصوصا میفهمند که این مشروعیت از قبل مردم افغانستان برای طالبان بسیار دیر کمایی خواهد شد تا زمانی که حکومت منطبق بر خواسته ها و آرمان های تاریخی مردم افغانستان به وجود نیاید، که من فکر نمی کنم با حضور طالبان به وجود بیاید، مردم افغانستان با او حکومت ملی نخواهند گفت. بنابراین تمام تلاششان این هست که بتانند یک مشروعیت سمبولیک را از جامعه بین المللی کسب بکنند و بعد از او در داخل افغانستان اسب خودشان را به هر شکلی که میخواهند نعل بکنند و به سرکوب، تجاوز و اعمال ضد بشریشان ادامه بدن. برای اونا بسیار مهم است که بتانند مقبولیت بین المللی و شناسایی حتی اگر شده از طرف و بعد از کشورها و بعد از کشورهای منطقه رو دست بیاره برای اونا بسیار یک پایان مهم هست. امروز هیچ کشوری جسارت نمی کنه که در قراردادهای بلند مدت با طالبان وارد شود، مگر کشورهایی که قصد غارت منابع افغانستان را داره که اونا به طالبان با عنوان یک نیروی که میتونه در کوتاه مدت وسیله باشه برای که بتونه منابع افغانستان را غارت بکنه میبینند، وگرنه کشورهایی که برای بلند مدت بخواید در افغانستان سرمایه گذاری بکنه در با یک حکومت مشروعیت نداره هیچ به وارد تعامل نخواهد شد.
مننه تحسین مبلغ صاحب محترم، دیر تشکر. یو ځلې به بیا هم اوریدونکو ته د پروګرام موضوع اعلان کو. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو رئیس اول ځل دی دا چې د قطر صدر اعظم قندهار ته تللی دی، هلته د طالبانو د لوړ رتبه مقاماتو سره کتلی دي او په ډیرو مسایلو باندې غږیدلی دي. اوس ډیرو سره دا سوال دی چې د دې سفر هدف څه شی دی، ځکه بهر خو مطبوعاتو کې داسې راغلل چې قطر ویلی دی چې په افغانستان کې د امنیت، ثبات، سوکالۍ، د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره به دوی هڅو ته دوام ورکړي. نو موږ سره دا سوال پیدا شو چې د دې هڅو ادامه به په افغانستان کې په وضعیت کې څومره بدلون راولي. او بله مسله ده چې طالبانو ورنغښتې چې موږ سره تاسې همکاري نور هم زیاته کوي په دې برخه کې چې د دنیا د نورو ملکونو سره زمونږه ارتباطات ټینګ شي. اوس سوال ده چې سیده چې د منځنۍ آسیا، پاکستان، ایران دغو ممالکو سره ارتباطات شته دي، طالبانو او روسیې سره او چین سره، په غرب کې به په کوم مملکت کې کوم ممالکو سره د قطر دغه منګرټوب ادا غو کی، یعنی فائدہ و کی او ګټور ثابت شي چې د طالبانو سره ارتباطات خشي او یو اعتماد پیدا شي د ملکونو ترمنځ؟ ستاسو په فکر مبالغ سه؟
خب من فکر میکنم در یک کشاکش که بین کشورهای مختلف وجود داره برای که بتانه به شکل روابط خودشان را با طالبان تامین بکنن و از طریق طالبان بتانن به منافع خودشان و به اصطلاح آمال خودشان در افغانستان دست پیدا بکنن در جریان هست. اما هیچ کدام از کشورها، نه کشورهای منطقه و نه کشورهای بیرون از منطقه، اعتماد به طالبان نداره. یعنی چه روزها، چه چینایی‌ها، چه غربی‌ها منتظر بازی‌های دوگانه طالبان هستند که ببینن به چه سمتی بیشتر به اصطلاح اینها تمایل پیدا خواهند کرد. و به همون شکل گفتم ما از طالب یک دست نمیتونیم صحبت بکنیم. مجموعه های هستند که به ایران و روسیه نزدیک هستند، مجموعه های دیگرشان به پاکستان و چین نزدیک هستند و مجموعه های دیگر که طالبان قطری باشه در حقیقت اونا با آمریکایی ها و قطر و کشورهای همپیمانش نزدیک هستند. در این نزاع منافع من فکر میکنم که کشورهای مختلف پشت مجموعه از طالبان قرار داره و بیشترین منافع را سعی میکنه که در راستای تعامل خودشان از افغانستان به دست بیارن. اما بی‌باوری را که کشورهای مختلف به طالبان داره و به این که بتانه طالبان در حقیقت روی وعده های خودش بمانه و عمل بکنه باعث شده که کشورهای مختلف همیشه بسیار محتاطانه دست به عطا و یک تعامل حد اقلی را با طالبا داشته باشه، به شمول ایرانی ها، به شمول غربی ها و آمریکایی ها و به شمول چینایی ها.
نو په دې حساب باندې مبلغ صاحب محترم، دغه خبره چې طالبان وی کوشش وکړي د کوم ملک سره به د قطر په مزګرتوب د دوی ترمنځ اعتماد پیدا شي؟ دسه مشخص ملک شته غرب کې؟
من فکر میکنم که قطری ها و لابی های دیگر طالبان، پاکستان، بخش از مجموعه پاکستان، چون پاکستانی ها را هم بیاد داشته باشیم که در خود داخل پاکستان هم سیاست در قبال طالبان و افغانستان یک دست نیست، جبهه های مختلف سیاسی قرار داره. جبهه های سیاسی که حامی طالبان هستند در پاکستان و قطری ها و همچنین بعضی از کشورهای غربی در حال به اصطلاح تلاش هستند که بتانند فرم دیگری از طالبان ده و به فرم دیگری از حکومت طالبان ده بقبولانند. وزنه ای را که به اینا نزدیکتر هست بیشتر به اصطلاح سنگین‌تر بکنن و به این شکل بتانند هم اعمال نفوذشان و بر طالبان که با اینا نزدیک هستند با آوردن بر رأس قدرت زیاد بکنند و هم شکل قابل پذیرشتر از حکومت طالبان را به مردم افغانستان و به دنیا پیشکش بکنند. نام بردن از حکومت جمهوری اسلامی، شما نفهمید که بحث امارت، در بحث امارت رأی مردم و خواست مردم اصلا مطرح نیست، چرا چون حکومت امارت و حکومت خلیفه و حاکم شهر با رأی مردم هیچ تناسبی نداره. آنچه را که به اصطلاح حاکم شهر و یا ملاحبت الله میگه بر تمام مردم نافذ هست، اما در حکومت جمهوری تماما شکل نظام فرق میکنه.
بله.
اینه که قطری ها به تعمد میایه و در اطلاعیه خودشان از حکومت موقت جمهوری اسلامی افغانستان گپ میزنه و فکر میکنم که حتی فشارهای بر طالبان بر روی نوع نظام هم اعمال در حال اعمال شدن هست تا شاید بتانه به این فرم رنگ شده نظام طالبان یک مشروعیت داخلی و بین المللی بدن.
اما جناب آقای مبلغ، آیا فکر میکنین که در حالی که بارها فشارهای جامعه جهانی، تماسها از طریق کشورهای مختلف برای پذیرفتن خواسته های جهانی با نتیجه کاملا منفی روبرو شده، فکر میکنین که ای بار قطر و قطری ها امکان از این خواهد داشتن که بر طالبان بقبولانن یک سلسله مسائلی را که جامعه جهانی مطرح کردن؟
من فکر میکنم اینه که آقای متقی توسط چینایی ها و پاکستانی ها فرا خوانده شد، نه دعوت، چون تفاوت وجود داره. به پاکستان و اسلام آباد بسیار معنادار بود بعد از جلسه‌ای که در قطر اتفاق افتاد و بعد از او سفر مقامات قطری به قندهار هم بسیار معنادار هست. ما همیشه از مقامات طالبان در میزهای مختلف شنیدیم، وقتی در میزهای مختلف اشتراک میکردیم، که سختگیری طالبان در پذیرفتن خواست دنیا و احزاب سیاسی به یک دلیل هست و او دلیل این هست که ما خواسته های جهان را به مینیموم و حداقل برسانیم. من فکر میکنم سیاست بخش از سیاست طالبا همی بود که به قول به مرگ بگیره تا به درد راضی شوه، هم جامعه بین المللی و هم مردم افغانستان. اما اینه که طالبان واقعا چقدر میتانه با اقتصاد ورشکسته ای که فعلا در افغانستان وجود داره، با 28 میلیون نفوسی که دبلیو به اصطلاح بنیاد جهانی غذا از 28 میلیون گرسنه ای که داره صحبت میکنه، با اوضاع نابسامان سیاسی که مثل یک آتش در حال شعله‌ور شدن هست، آتش زیر خاکستر، با اختلافاتی که بین خود طالبان وجود داره، چقدر میتونه بر به اصطلاح به این موضع خودشان ثابت باشه؟ من فکر میکنم طالبان همیشه این گونه نخواهد توانست ادامه بدن. حکومتی را که در او ما از نظامداری چیز را تا حالا ندیدیم، بیشتر قریه‌داری بوده و حکومت نوع حکومتشان سنتی بوده، این تداوم پیدا نخواهد کرد.
مبلغ سی محترم هست. بله مبلغ سی محترم، نو چه داسی وی چه دا اعتبار نشته دی او طالبان با هم دغه خپل دریز بدل نکی؟ درست نو کله چې مولا حسن خوند قطر د صدر اعظم سره ګوري، د دینه مخکې سفر تاسې د متقی سفر یاد کړي پاکستان ته لاړو، د دینه مخکې د امنیت د شورا غونډه وګوري، او دا هم ویل شو چې په نوومبر کې بل غونډه کیږي او د حالات ساری او بیا الته پاغه باندې به خبري کیږي چې د طالبانو د دې موقف په برخه کې سوشي، یعنی اول مذاکره ده او بیا بعد دغه مثلا مباحثه دي او بالاخره بیا که هیڅ نشینو بیا به یو پریکړه کوي چې سوشي د دغه سي حکومت کړه او طالبان یو په دنیا کې یابل حکومت وي، د ملګرو ملتونو کې همیش دغه سي غونډه کوي او پریکړه کوي، په دې پریکړه کې به امریکا پر اس کوي. نو تاسو څه فکر کوئ چې اوس قطر الته دغه حل ځل کوي؟ آیا طالبان به دې ته متوجه شي؟ آیا دوی په دې باندې اوس پوی ورته موبایل شي وی دوی خپل کې د اختلافات هم حل کړی شي چې په نومبر کې د غونډې مخ کې طالبان په دې خپل د ریزونو کې یو څه نرمخت راولي ترسو داسې فیصله یې پرې کړو نشي چې د طالبانو سره بالکل گزاره نه کیږي نو باید یو وخت نامه صادر شي.
ما به همونجا میخواستم برسم، یعنی در حقیقت طالبان میخواستن که با سختگیری های خودشان جامعه بین المللی و مردم افغانستان را به حداقل ها راضی بکنند و شاید توقعشان این بود که بعد از مدت به دلیل واهمه هایی که جامعه جهانی داشته باشد راضی شود که طالبان را بپذیرد و این پیشکش بعضی از دولت ها هم بود. بحثی که قطر که اتفاق افتاد دقیقا به همین دلیل بود که یک تست بکنن ببینن چقدر امکان پذیرش حکومت طالبان به همین فرم از سوی جامعه بین المللی وجود داره و شما دیدید که وجود نداشت. و این فراخواندن متقی به پاکستان، من فکر میکنم اعلام هشدار پاکستانی ها و چینایی ها به طالبان بود که به این فرم شما ادامه داده نخواهید توانید. و همیشه که امروز هم قطری ها حامل این پیام با ملا هبت الله هست که اگر شما به همیشه که ادامه بدین این در یک جای منجر به گسست خواهد شد. بنابراین اینه که آیا طالبان تغییر میکنه و آیا چیزی تغییر خواهد کرد بستگی به دو تا مسئله داره: قاطعیت جهان در مقابل طالبان. بله. طالبان تا آخر نمیتونه با این موقف یک دنده که امروز داره تداوم بده. افزایش قاطعیت جهان و جامعه بین المللی طالبان را وادار به عقب نشینی خواهد کرد. من فکر میکنم تا امروز پولهای نقدی که به طالبان بسته و تا امروز تعامل هرچند حد اقلی تعامل یک جامعه بین المللی با طالبان داشته باعث ثبات و حیات سیاسی نظامی طالبان شده. اما اگر دنیا تصمیم بگیره که فشار خودش را بر طالبان زیاد بکنه به دلیل ساختارهای از هم گسیخته که امروز هر روز متاسفانه همون ساختارها رو ما از دست میدیم، چیزایی که در دوران جمهوریت به وجود آمده بود.
بله.
بسیار مجانی و مفت طالبان صاحب او شدن، اما این ساختارها در حال از بین رفتن و استهلاک هست.
خب.
از ترمیم اسلحه ها بگیرید شما اسلحه های ثقیله.
بله.
تا نوع بروکراسی را که وجود داشت در حال از بین رفتن هست. و این تا آخر تداوم پیدا نخواهد کرد.
بله. آقای مبلغ، در این نوع موقف گیری طالبان و رویکردهای سخت گیرانه ایشان، کیها در رقبشان هستند؟ آیا پاکستان؟ آیا به شکل ایالات متحده؟
من فکر میکنم که در این نوع نگاه بیشتر خود ملا هبت الله که ایرانی ها در حقیقت میگن نفوذ داره بر مجموعه هایی که در اطراف ملا هبت الله هستند، از جمله داوود مزمل که کشته شد در بلخ جز همین حلقه بود، بسیار معتمد ملا هبت الله بود. صدر را شما، صدر ابراهیم را شما دارید به همین شکل که جز شورای هلمند هست و اینا دقیقا تحت حمایه سپاه قدس ایران بود، دقیقا تحت حمایه سپاه قدس ایران بود. برخلاف طالبان امروز بقیه را متهم میکنه که شما به کشورهای همسایه وابسته هستید، خود طالبان از کشورهای مختلف وامدار هست و امروز نسبت به او وام پاسخگو باید باشه. بخشش به ایرانی ها به شدت وامدار هست، بخش دیگرش با ISI پاکستان به شدت وامدار هست، بخش دیگر با آمریکایی ها و قطری ها وامدار هست. این سختگیری ها بیشتر از سوی جبهه ملا هبت الله که نزدیک به ایرانی ها هست صورت میگیره.
خب واسه مبلغ صاحب محترم یو بل سوال، چه پاکستان خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دا ویلي دي چې په دغه رقم چې تاسو حکومت کوي دا ادامه نشي موندلی، نو تغییر به ورکوي. آیا پاکستان د زړه له کومې دا خبره غواړي؟ د پاکستان په ارتباط خو بله میره بني.
بله، پاکستانی ها در یک زمان شما میفهمید که سعی کرد که نشنالیزم افغانی را با بنیادگرایی اسلامی تعویض بکنه. چون پاکستانی ها از نشنالیزم افغانی در زمان داوود خان و پس از او بسیار صدمه دیده بودند، از تمامیت ارضی خودشان می ترسیدند در زمانی که به اصطلاح چپی ها انقلاب کردند بعد از او جهاد شکل گرفت در پاکستان، فرصتی بسیار خوب برای پاکستانی ها بود که گروه های افراطی را تجهیز بکنه و روی نشنالیزم افغانی را با سکه دیگر بدل بکنه که او بنیادگرای اسلامی بود. اما امروز پاکستانی ها متوجه میشه که بنیادگرایی اسلامی و نشنالیزم افغانی با هم دیگه پیوند خورده. اشتراک مساعی طالبان افغانستان، طالبان پاکستان، بلوچهای جدای خواه و به همین طور نشنالیست های مثل محمود خان اچکزی، ایمل خان ولی شاهد هستیم. این پاکستانی ها را نگران میکنند. پاکستانی ها در پی این هست که رابطه طالبان افغانی را از نشنالیست ها جدا بکنه، اما واقعیت قضیه این هست که طالبان به نشنالیست های افغانی بدهکار هست، در خیلی از جاها از آنها وام گرفته، قرضه گرفته و در به طالبان پاکستانی هم بدهکار هست. وضعیت برای پاکستانی ها هم بغرنج است. این گونه که ما تصور بکنیم پاکستانی ها 100% کنترل طالبان در امروز به دست داره، چنین نیست.
نیست. خواه یعنی چه دست نوینو یا ولار پا منز کشته خوب باید ده حل لار و سورته ولت اول شی. بله که ده شی ده موضوع حل شی درست؟
اینا در پی ای هستن که بتانن مجموعه های نزدیک به خودشان در حرم قدرت نگاه کنن و بتانن همون مجموعه ها را به شکل به اصطلاح حکومت قانونی در بیارن.
بله. و از طرف هم شما بیشتر به نشنالیزم در افغانستان که گفتین عوض شدن و تلاش های پاکستان بود تا او را به اسلامگرایی و بنیادگرایی در افغانستان مبدل بکنن، چقدر امکان از این هست که طالبان دوباره با فاصله گرفتن از پاکستان دوباره به یک نوع نشنالیزم قبلی برگردن؟ چنین امکان وجود دارد؟ مثلا در سطح آدم های بسیار عادی افغانستان، آدم های مسلمان و نچندان مذهبی افغانستان، یک نوع نشنالیزم را که مخلوط است با یک شکل از مذهبی بودن به وجود بیارن و به این شکل یک هویت خود جدا از پاکستان به وجود بیارن؟
پاکستانی ها از این بسیار می ترسن و واقعیت قضیه این هست، این در حال اتفاق افتادن هست. ما از چند لایه طالبان باید بحث بکنیم. یک لشکر پیاده و بیسواد طالبان هست. برای اینا بحث اسلامیت ممکن هست که مهم باشه، به دلیل اعتقاداتشان ممکن هست که در جنگ ها وجود داشته بوده و این بخش آسیب پذیر طالبان هست. ما در جنایت هایی که از سوی طالبان صورت گرفته این بخش را به عنوان خود اینا را به عنوان قربانی میبینیم. اما لایه دیگر وجود داره از طالبان، لایه های چالاک سیاسی اینا هستن. این لایه های چالاک سیاسی از اسلام سیاسی و از شعارهای مذهبی برای پیشبرد اهداف خودشان، چه در جهت منافع اقتصادی و چه در جهت نشنالیزم افغانی بگیم یا نشنالیزم پشتون به کار میبرن استفاده میکنن. و امروز متاسفانه کسایی را که هیچ نسبت از لحاظ اعتقادی با طالبان ندارن میبینیم که برای طالبان لابیگری میکنن. شما در جاهای پیوند عجیب بین نشنالیزم افغانی و بین به اصطلاح بنیادگرایی را میبینید. شما تبلور نشنالیزم افغانی را در صحبت‌های آقای خلیلزاد و حمایتش از عمران خان می‌بینید. حتی آنقدر توییت را که آقای خلیلزاد در حمایت از عمران خان صادر کرده در اواخر در مورد افغانستان صادر نکرده. این شما را به لایه دیگری از این لایه پیچیده می‌بره که اون نشنالیزم افغانی هست. پاکستانی‌ها از
مبلغ محترم دغه د نشنالیسته او د نشنالیزم احساس یا قوم پرستی یا بل دا که د سیو غنو چې تبیید مګر په سیاسي مسایلو کې خو باید د سینې وینو وسه ستاسو فکر څه باید وشي؟
ما فکر میکنم که این در یک حد ممکن هست طبیعی باشه، اما
بله.
وقتی که خارج بله. از واقعیت میشه
بله.
وقتی که شما به حقوق دیگران مورد تعرض قرار میگیره
درست.
در اون زمان شکل مخرب را به خودش میگیره.
بله.
نشنالیزم افغانی متاسفانه راه خودش را گم کرد و این باعث هم صدمه به اقوام در افغانستان شد و هم باعث قربانی شدن تعداد زیاد از مردم عادی خود همین مردم شد. شما وضعیت را که در خیبر پختونخوا وجود داره، وضعیت را که در نوار مرزی وجود داره کاملا شاهد هستید. بنابراین من فکر میکنم که آیا نشنالیسم افغانی به نفع مردم عادی بوده نخیر، به همون شکلی که داوود خان نشنالیسم را تبلیغ میکرد باعث افتادن افغانستان در یک جنگ 50 ساله شد و به همین شکل توسعه نیافتگی را که ما امروز در مناطق قبایلی میبینیم به دلیل این هست که سود این تبلیغ نشنالیزم را یک عده خاصی میخوره، اما به مردم عادی چیزی سرایت نکرده. شعارهای واهیه که متاسفانه شعارهای واهی حتی برای سالها و صدها به واقعیت نخواهد پیوست، اما چشمه درآمد شده برای یک عده‌ای که بتوانه از این طریق از عواطف مردم از یک طرف استفاده بکنه و از منابع استخباراتی از طرف دیگه استفاده بکنه. حالا این منابع استخباراتی هر کسی میتونه باشه، کسانی که تمامیت ارضی پاکستان را نمیخواهد مثلا.
بله،
جناب آقای مبلغ، در آغاز خب امیرخم که شما فرمودین پیشتر روابط پاکستان به خصوص و ایران تا حدودی با طالبان نزدیک بود، اما بعدن به خاطر موضوع سخت گیرانه‌ای که طالبان اتخاذ کردن با مصرانه به او تاکید کردن آهسته آهسته فاصله گرفتن، به خصوص پاکستان که از تحریک طالبان هم دچار اشکالات شده بود و جدایی طالبان بلوچ هم در جناح دیگه. آیا فکر میکنین که هرچند شما پیشتر فرمودین که اونا علاقه دارن که باز هم از متحدین خود در اریکه قدرت همچنان نگه دارن، اما از طرف دیگه هم نگرانی وجود داره که مبادا چنین یک الگوی در پاکستان هم ریشه بگیره، فکر نمیکنین که پاکستان حالی کاملا میخواه خود از طالبان دور بکنه؟
نمیتونه دور بکنه. یک زمان ایده رفته بودن، من این به صراحت خدمتتان عرض کنم که گفته بودن که ما خواستار تمامیت ارضی پاکستان هستیم، بنابراین به نفع شما هست با مجموعه هایی که خواستار تمامیت ارضی پاکستان هست وارد تعامل شوید، و اونا گفته بودن ما نمیتونیم. به دلیلی که عقبه‌ای که طالبان و نشنالیزم افغانی در پاکستان داره با 37 میلیون 40 میلیون جمعیت و حضور 25% در ارتش و حضور 30% در مجلس و حضور حدوداً 35-40% در بروکراسی، این در مقاله اخیری که من می نویسم به نام پاکستان و نشنالیزم پشتون چاپ خواهد شد، این آمار دقیق هست. بنابراین شما بخش از پاکستان که طرفدار نشنالیزم افغانی هست پشتی قضیه هست، یعنی پاکستانی های پنجابی اگر هم بخواید با یک نزاع داخلی روبرو خواهد شد، اگر هم بخواید خود روابط خودشان را با طالبان و یا با نشنالیزم افغانی قطع بکنه، در خود داخل درون پاکستان این مجموعه عقبه داره.
خب اوس نو دغه نشنالیستی جریان یا دغه ارتباط چې تاسو په افغانستان او پاکستان کې تشریح کړ، یعنی نن زمان دنیا کې دغه نشنالیزم په اساس باندې دغه فعالیتونه چریده شي، ځکه سیده د افغانستان مسلې ته کوم ګورو دا یو وار خپل طالبان نه بلکې دي کې ډیر ممالک دي چې هغه په کې دخیل دي او پریکړې وکړي او فیصله وکړي، فیصله بل چیرې کیږي؟ دا زمونږ ډیر کار پوهان چې راځي وایي چې طالبان اختیار نه لري، دوی فیصله نشي کولای او کلی د بل چا په لاس کې ده. نو د حل لار به سیستا سي په نظر فکر کوم چې فیصله محترم خبرونه ته بلګ وخت پاتې
6 دقیقې تقریبا 6 دقیقې وخت مفرزم
کړه غو نتیجه یو ځل واخلو څنګه سيده مبلغ سمی رو بانی.
بله، خب من فکر میکنم که امروز به دلیل تفاوت‌هایی که در ساختارهای مختلف لایه قدرت در طالب وجود داره از یک طرف،
بله،
از یک طرف دیگر به دلیل چندستگی‌هایی که در خود طالب وجود داره، مدیریت طالب از سوی یک کشور من فکر میکنم که ایده غلطی باشه. طالب امروز از سوی کشورهای مختلف مدیریت میشه. بخشش از سوی ایرانی ها مدیریت میشه، بخش دیگر از سوی پاکستانی ها مدیریت میشه، بخش روابط تنگاتنگ با القاعده و گروه های تروریستی داره، بخش هم با آمریکایی ها، آقای خلیلزاد، قطری ها و با اینها به اصطلاح روابط داره. بنابراین هیچ کدام از این کشورها، نه کشورهای منطقه و نه کشورهای بیرونی، اعتماد 100% بالای طالب از یک طرف نداره و مدیریت کامل و سلطه کامل هم از طرف دیگه نداره. من فکر میکنم که افغانستان متاسفانه باز هم محل باجخواهی ها، منازعات و درگیری های زیاد منطقه‌ای و بین المللی در انتظارش هست، مگر اینکه واقعا مجموعه ملی بدون در نظر داشتن مسائل نشنالیستی، بدون اینه که طالبان از کجا هست، به کجا هست و چی میکنن، بیاین و روی یک فرمت نجات کار بکنن. وگرنه اگر مسئله به طالبان واگذار شود، طالبان به دلیل تشتتی که داره از یک طرف، به دلیل مدیریت های بیرونی متفاوتی که داره از طرف دیگه، برسیدن به یک نظر جامعه ملی و عبور از این گردنه خطرناک تاریخی من فکر میکنم بسیار سخت.
بله، تشکر. و جناب آقای مبلغ، بالاخره در ختم اگر روی مسئله صحبت بکنیم که شماری از کشورهایی که مشغول تعامل با طالبان هستند و کشورهایشان و سفارتخانه افغانستان در اون کشورها فعال است و اونا هم در افغانستان سفارتهایشان باز است، بلاکی که در حال شکل‌گیری است اگر بپذیریم که روسیه و چین و ایران و پاکستان، آیا اینا خواهند توانست در راز مدت جاگزین غرب شوند در تعامل با طالبان؟
من تصور نمی کنم که کل مدیریت طالبان بتانه به یک بلوک اختصاص پیدا بکنه، به دلیل ای که با کسانی که امروز از طالبا با غربی ها روابط داره، کسانی که دیدار وثیق الحق نامزد استخبارات طالبان را با معاون یا برقرار میکنن، کسانی که در قطر میره مذاکره میکنن، کسانی که بدون واسطه کشور سوم با مقامات طالب میبینن، اینا من فکر میکنم که مجموعه های هستند که به غربی ها و قطری ها نزدیک هستند. و اما مجموعه های دیگر با چینایی ها پیوند داره. بنابراین من به هم بار دیگه تکرار میکنم که خود چینایی ها، روس ها و ایرانی ها میفهمند که نمیتونه به یک مدیریت یک دست از طالبان گپ بزنه و تاثیرگذاری 100% روی طالبان داشته باشه. گرچند که تا حالا تا ایرانی ها و روس ها تا حدود موفق عمل کرده، تصایره که بسیار نزدیک به اونا بوده، توسط فرمان های یک شبه ملا هبت الله به مقام های بالا رسیده، از جمله کسان مثل صدر ابراهیم امروز در ارتش و اردوی طالبان نقش بسیار بارزی داره. بنابراین من فکر میکنم که این منازعات داخلی طالبان را افزایش خواهد داد و این شکل به اصطلاح خود و ایرانگری را که در درون طالب با وجود میاره سرعت خواهد داشت.
تشکر جناب آقای مبلغ. و فقط 2 دقیقه به ختم برنامه مانده. با نظر داشته آنچه گفته آمد و شما آنچه فرمودین، جنایه دیگه هم هست که هرچند تلویح اشاره شد بهش، جنایه سختگیری از طالبان، سختگیر که از نفوذ زیاد هم برخوردار هستند، در این میان اونا چی نقش خواهند داشت؟
طالبان سختگیر که مربوط به جبهه ملا هبت الله هست، به شدت مخالف هر نوع رفورمی هست، به شدت مخالف هر نوع گشایش سیاسی هست به شدت مخالف هر نوع دگرگونی در سیستم سنتی طالبان هستند. برخلاف طالبان دیگری که نزدیک به پاکستان و یا قطر هستند، اینا خواستار یک سری رفرم های هستند و به همون شکلی که عرض کردم در یک جابجایی قدرت و در یک به اصطلاح نزاع قدرت، ملا هیبت الله فقط به قندهاری های منتسب به قبیله خودش اعتماد کرده و امروز شما خبر واثق دارید که از محافظین و ارتش 40 میلیونی مربوط به قندهار گرفته زده میشه و این هم در ترینش ایرانی ها سهم داره.
بله.
اگر به همین شکل پیش بره، من فکر میکنم که و اختیارات به دست ملا هیبت الله باشه، رفتارهای تندروانه طالبا افزایش پیدا خواهد کرد.
به نهایت تشکر جناب آقای مبلغ از حضور شما در برنامه و از این که نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردین. شب خوش داشته باشین. تشکر.
سلام.
و همچنان متاسف هستیم که جناب آقای فاطمی را دوباره موفق نشدیم با خود داشته باشیم در این بخش برنامه. توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. قطر میگوید که برای امنیت، ثبات، رفاه و پیشرفت در زندگی مردم افغانستان و تلاش‌ها برای همکاری با افغان‌ها ادامه می‌دهد. این تعهد در جریان سفر از پیش اعلام نشده شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، صدر اعظم و وزیر خارجه قطر، به ولایت قندهار صورت گرفت. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
این نخستین بار است که صدر اعظم قطر پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان به این کشور سفر کرده و با مقامات ارشد این گروه در قندهار دیدار می کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در سه توییت جداگانه روز جمعه نوشته است که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدر اعظم و وزیر خارجه قطر، و عبدالله الخلفی، رئیس استخبارات قطر، پس از شاشت جمعه با محمد حسن آخوند و هیئت همراهش در مورد همکاری های بیشتر آن کشور با افغانستان صحبت کرد. مجاهد در یکی از توییت ها گفته است که محمد حسن آخوند ضمن قدردانی از همکاری های قطر در گذشته، هان همکاری بیشتر قطر با مردم افغانستان شد. در اعلامیه وزارت خارجه قطر آمده است که در جریان دیدار با مقام های طالبان روی مسائل گفتگو صورت گرفت که در نتیجه چگونگی ممکن است تا مشکل اقتصادی و بشری شهروندان افغانستان کاهش یابد.
ادامه خبرها. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که یک شرکت مستقر در امارات متحده عرب برای اولین بار از روز شنبه 13 ماه می در بخش کارگوی هوایی در افغانستان فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت که به نام شرکت لوجستیکی مفید یاد می شود، با واردات کالاهای تجارتی از دبی به افغانستان فعالیت خود را آغاز کرده است. قرار است این شرکت برخی کالاهای تجاری را نیز از کابل به امارات متحده عرب انتقال دهد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در توییتر نوشته است که این شرکت کالاهای ضروری و تجاری را از طریق هوایی و زمینی به هر گوشه دنیا انتقال می دهد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ثبت یک مورد مثبت جدید پولیو در ولسوالی بتیکوت ولایت نگرهار خبر داده است. این اولین مورد فلج کودکان در سال روان میلادی است که روز جمعه 12 ماه می در افغانستان ثبت شده است. کمال شاه سید، رئیس روابط عامه صندوق وجیه کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف، نیز این رویداد را به صدای امریکا تایید کرده است. سال گذشته میلادی دو واقعه مثبت پولیو در کنر و پکتیکا ثبت شد. قبلا در سال 2021 4 مورد ثبت شده بود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. صدر اعظم کنونی پاکستان میگوید از تصمیم سر محکمه این کشور در مورد عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف و صدر اعظم پیشین، حیران شده است. شهباز شریف از رئیس سر محکمه پاکستان پس از آن انتقاد کرد که این مقام قضایی روز جمعه برای محکمه عالی اسلام آباد گفت که عمران خان، صدر اعظم پیشین، تا چهارشنبه آینده در ارتباط به هیچ قضیه در زندان مانده نمیتواند. خان که رهبر تحریک انصاف است، روز سه شنبه هفته گذشته از طرف نیروهای امنیتی در اسلام آباد بازداشت شد. زلمه خلیزاد نماینده پیشین ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح در افغانستان روز جمعه 12 ماه می از آسم منیر لویدرستیز پاکستان خواست که استعفا بدهد و راه را برای انتخابات باز کند. خلیزاد در رشته توییت های حکم محکمه عالی پاکستان و محکمه عالی اسلام آباد را در مورد غیرقانونی بودن بازداشت و آزادی عمران خان امیدوار کننده خوانده و گفته است نشانه های شکننده از امید در پاکستان وجود دارد. شمارش اولیه آرای روز شنبه سبقت حزب کانگرس هند را در رأی‌گیری های مهم ایالتی در حال نشان داد که پیشبینی می شد حزب ملی‌گرای هندو به رهبری نرندرا مودی کارناتاکا تنها ایالت جنوبی هند را که از سوی آن حزب اداره می شود از دست بدهد. با ادامه شمارش آرا کمیسیون انتخابات هند اعلام کرد که کانگرس در کسب 135 کرسی از جمله 224 کرسی مجلس ایالتی پیشتاز است. حزب حاکم مودی بھارتیا جنتا در 63 حوزه انتخاباتی پیشتاز بود، در حالی که حزب منطقه‌ای دیگر جناتا دال با 21 کرسی سبقت داشت. کارناتاکا یکی از ثروتمندترین ایالت‌های هند روز چهارشنبه گذشته به رأی‌گیری پرداخت و انتظار می‌رود نتایج کامل در اواخر روز شنبه به دست بیاید. یک حزب برای کسب اکثریت به 113 کرسی نیاز دارد. اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی روز شنبه برای پنجمین روز به تبادله آتش پرداختند و گروه شبه نظامی جهاد اسلامی ده ها راکت دیگر را بر اسرائیل پرتاب کرد و اردوی اسرائیل بر اهداف در داخل نوار غزه شلیک کرد. هیچ گزارش فوری از تلفات در غزه یا اسرائیل در روز شنبه منتشر نشده است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه برای گفتگو با مقام‌های ایتالیایی و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان وارد روم شد که گفته است واتیکان ابتکار پشت پرده را برای پایان دادن به جنگ آغاز شده توسط روسیه در سال گذشته آغاز کرده است. زلنسکی در توییت نوشته است که امروز در روم با سرجیو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا، جورجیا ملونی صدراعظم آن کشور و پاپ ملاقات دارم. دیدار مهم برای نزدیک شدن به پیروزی اوکراین. جورجیا ملونی صدراعظم ایتالیا از کمک‌های نظامی و دیگر کمک‌ها به اوکراین حمایت می‌کند. این در حالی است که حزب راست افراطی برادران ایتالیایی ملونی مجبور است با رهبران دو شریک ائتلافی که سال‌ها آشکارا تحسین خود را از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز کرده‌اند مبارزه کند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نن اوازیت.
نن اوازیت.
دنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن اوازیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د سپین خبري یا روکو راست پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. که ستاسو خوښوي زه او حفیظ آصف صاحب دواړه به رخصت شو. او نه زه خو به نه رخصت
شم. بله بله بله. هر وقت می خواهیم که برین منتها شنونده ها با برنامه نن وضعیت منتظر شما هستند.
بس زه به نستیم خیر دارم.
بله برنامه روکو راست سپین خبری در اینجا با پایین می رسه و همکارم تا چند از دیگه برنامه نن وضعیت میزبانی خواهد کرد.
او دوارو در نوم المنون چه خبرونه که برخواه خسته در دیره منه نکن.
بله آقای مبلغ و آقای فاطمی تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بدم شب خوشی بر همه شما آرزو میکنم. شنونده رادیو آشنا باشه.
من ندرن آریدم کنم.